سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لس بجو شي د مسلسه او مورز خبرونه درته حمله رخص خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیوادی ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتللو انعام وړاندې کړي. ښاغلي روبیو تېره شپه شپږم د سلباغي ناوخته په خپل اکس پاڼې کې ولیکل چې مام دا اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایي نرغمل نیولی دي. که رښتیا وایي موږ باید سمدلاسه د لوړپوړو تل مشرانو په سرونو لویه جایزه ولګو، شاید حتی د هغه څه څخه هم لوی چې موږ د اوسامه بن لادن لپاره ځانګړی کړی و. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې بغړې خان محمد د خوشې کولو په بدل کې امریکا ته راستنه کړل. د امریکایي رسنې په وینا دوه نور امریکایي وګړي جورج ګلزمن او محمد شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان یو اصل امریکایي محمود شاه حبیبي نیول ردوي. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې ورځ د سلواغې په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د یو شمېر طالبانو د مشرانو چې له ډلې یې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو او د نجونو پر وړاندې د پراخ په تبعیضي جرمونو تورن دی. خود طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د عمل دوه ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمان او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار د افغانستان پلازمینې کابل ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل مقعی د یکشنبې په سهار د سلباغي باما په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په دې اړه لیکلي. مقعی زیاته کړې چې د ښاغلي عراقچی سفر د هغه څه په چوکاټ کې ترسره شو چې هغه د ګاونډیتوب پالیسي بولي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اصلي ماموریت سره سم چې د هیواد ملي ګټې دي تعقیبوي. هغه نور جزئیات ورنه کړه، خو ایراني رسنیو راپور ورکړ چې عراقچی به کابل ته د خپل سفر او د طالبانو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال د هلمند سیند د اوبو د قونو د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي او ایران ته د میلیونونو افغانانو د کډوالۍ په اړه خبرې وکړي. د نورو هیوادونو په څیر ایران لا هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د هغو سو هیوادونو له ډلې څخه دی چې ډیپلوماټان یې منلی دي. وروستی خبر هم دا چې د ریټرز خبر له مخې سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې هغه امر لغوه کړی چې اسرائیل ته درانه بمونه نه لیږل. په ورته وخت کې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته وویل چې ډیر شان اوس اسرائیل ته د رسیدو په لاره کې دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخ لای د کابل او اسلام آباد ترمنځ څه باندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورست تر بلې په ترخی دودی. په ورستی مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالیږي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په پنځو مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخليږي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي. بحث لپاره له لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکې ولې د حد تر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود و، په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضرر نه زه خپل هم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چې هغې کې ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګې د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب عبدالسلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوي متوکل، دا خصوصا هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، زه هم دغه تر اعظم دم ولې میویل چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پریدي صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دي هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لږی وګدي شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه په خپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو ته دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجه اسن اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی. اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که، زما اوخی د پېښور نه اوچت که، او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کالو 2004م. نو راځم دې ته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، کنه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر وو، هغه دې سره دا عمل وشو. د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده، او د تعداد هم زیات نه دی په دې دغه کې، ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه د چخا د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او د طبي مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه چوجي کولای. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ، او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته ویلې زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرې نهخوده. په اخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړې چې ماته لرې نه وخې چې ژوندی خدای که نه، دا جو درته خو یو خایا نو چې کله ارترا وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د راوسته صلاح الدین وکړه. صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوند دی، نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوند دی اوس کار وکړي چې راوي باسو. نو دا د دوی د چنګال نه امریکایان راوست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دې ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي او دا او د عین حال کې دا خبر هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمه صاحب، د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله، اونې ز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان داعش حملاتړ کوي او دغه سید سنچتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري، نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویلي چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري.
خو خو نه ویل چې
بالکل همدغه ته زراتلم چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل و چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارولیو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې تاریخواله هغه ته لمن وهي هغه ته لمن وهي او به موږ دا د ګورو چې په کورم کې کم حالت روان دي، د کورم کې زمنګ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي، بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي. د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو، نو دغه نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمیر غټو بریدونو ذمہواري دی هغه ستاسو سیاسي یاشي د جمعیت الاسلام او فلرمان ډله چې دا پاغه معنی بریچ شو او پاغه کې سباند یو سل دوه دیش کسان وجل شو، نو هغه ذمہواري هم داعش اخیستې و. دغه سي بیا په عيد میلاد النبي په مناسبت سره کوم جلوس او پاغه بریچ شو، پاغه کې لزونه کسان وجل شو. دغه سي بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډابېره کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سکانو د وجنې ذمہواري هغه هم داعش منلې دي. به که تاسو ګوري نو په 2019 کې تاسو یا چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و، دغه سی بیا ک د دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخ کې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو، نو دا چې په پاکستان کې ما د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو دا غوی رپورت ما کته نه غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہواري داعش اخیستې ده. بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دي، دغه سي به د ټي ټي پي نه ځنې خلک دوی ترغلي دي طریقې طالبان پاکستان نه د افغان طالبانو نه، او به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو به دغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې دغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسؤلیت مخیسته ده. څنګه دا بل داعش ته دا بل ده او څه فکر کوي؟
شیبر صاحب مخکې دې نه څه پوښتنه ځواب ورکوم. زه غواړم هغه مخکنه بحث می تکمیل کوم او لنډه کې تکمیل کوم.
مهرباني.
چې ځکه تاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکای ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت د پاکستان ډله ده. فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو ترمنځ دی، او امریکا خپل ته وخوایدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوه معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکای په خطا کې مخکې خپل سپک کړله او د فکر وکړ چې دا کار به عملی شي او غنی به همدلته پات شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو. او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی، دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغې، هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځمه د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زې پوزیشن، اما هغه وخت کې د پاکستان د سوری لاندې راغلل. او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د امریکا کامیاب شول، سوریه لاس کې ولویدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولویږي. خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول، د بمبارد کړل، کله چې د کامل د منځ ته امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی، اسیمه نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به سپار پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبي په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا چې دا الته پټنزیلری او دا دغلری د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک، په سوریه کې وک، او شیعاګان هلاک کړل، تباہ کړل، ډیر زیات خرابې وک، داعش وک. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود د یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوې دي، په شیعاګانو باندې شوې دي، او هغه داعش کړی دي او شیعاګان وژلې دي. دا اولینه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصه ساده. که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعیت وګورئ چې و چنایان وژل شول، که تاسو هم درس د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ، د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي، حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژل دي، خپل وژل دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا دی یا د چین یا د جانم بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فرض مې سه بو بخښ تاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رمستکیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی، که پرسکه پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغه په چینایان باندې بریدونه کوي، هغه وجني پاکستان
خو دا سم راځي زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم، لکه زره خدا لکه وخت به زه پیګم کم دی، خو د موضوع د سیدی تفصیل غواړي، ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي. چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښتي دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شو، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په هده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی. چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتي دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زري قوه دې واچوه، د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام. ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو؟ ولې راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد یې لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1950 کې دا واقع شوې وه او دا باید بنده شي دا دوسیه. هغې ویلې تا ته چا ویلي دي؟ دا 1950 کې شوې کار وخت شوې دا موږ ته راکوه. هغې ویلې دا نه در کوم. په هغې باندې سړی دغه نږدې دم کړو په د صدر اعظم په تیاره کې کېناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
مننه فاطمی صاحب.
یو دقه د تخار مسله دی جواب کړه. نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپله پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مه ځئ، دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ته ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. یو دا دی چې پودی دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي و د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغه اقرار کړی دی چې کم ځای کې دوی ټریننګ اخلي. دویم ماته په خپله بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یو یې د کابل او یو یې د مزارو، او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیول که څوک پیژنې زمونږ کسان یې وړي. هغه ما تماس ونیوه، نفر به اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسي بیا ما ورته وویل معلم اوس ماته قصه وکړه. هغې ویلې موږ یې وړي، څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو. د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړې. دلته بیسونه دي، داعشیان تربیه کېږي، ټریننګ کېږي، ویلې موټر هماغه دی، موټرسایکل هماغه دی، بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی، اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی، کار اماغوی کوي، صرف لونګۍ والا مبدل شوی په نکټایي والا باندې او په لباسی بدل شوی دی. پخوا طالبان ټریننګ کېدل په دې ځای کې. دا د دوو کسانو د چشمدید واقعیت دی چې ما ته ویلي دي چې دوی هلته نیول شوي، وړل شوي وو او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دغه خبره وکړه چې په دا پاکستان کې روزل شوی. که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی، نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیال دی، ستاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده، مریم نومې دی، هغه د هندوستان ده، انګلیش باندې خبرې کوي. ابله دا هغه وایي چې موږ د زر پاکستان نه راغلی یم او واقعي زما شناختې کارډ او هېڅ راسره نه و، زه هم داسې رالم په افغانستان ده بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه و، هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسله والو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمی صاحب هم هغې ته اشاره وکړه. نو په هغې کې د ترکی خلک شته، دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی، دغسې د مرکزي آسیا چې کومه سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي. او بل زه څو ورځې مخکې اپرا صاحب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی اوس، د هغوی سره یو مرکه ونه، په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي ځکه چې دا خوصل د داعش او د القاعده او دغه مشران نشي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله دا کوي پښتني سیمه دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی راتلونکي دغه سیمه لپاره
مانه د دې خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخته شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کی مګم د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کی او دغه تماجرین راوستل شروع کی خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دی چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد د اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلګي اغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغه په اساس اغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چیلري چې ورسره موجود نه دی او په دې ولس لکه کوم موجود دغه لیست کې نه دی اغه په دې قیمت پرځخ کوي اغه دې راوړل نيسي زوري راليګي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نه مهاجرین راو باسي هغه ته مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب امدادا چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې د دوړو هیوادونو ترمن سره شکاري خراب سیوی دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان وسپانه ډان ټي وی سره نو په هغه کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان ته مواچ په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته بغټه ورسېدل تک به د هند غیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویل چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونو شلول او دا ټول خبرې وشولې خو دغه سرچپه کارو شو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوس کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان او چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکېږي چې پاره کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاري وکړه مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنست شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وای چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغې وساتي او دغه خه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو غبرچ وشو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاد یې د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې دغه یو غټه وجه دام د چیلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمغو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په استابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نشي
البته روسي راپور نه خوانده دي چې هند ډیر نږدې
شي
د بحث په اخر کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2025 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بورانش
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ بدیر قوی شي د افغانستان اته ممکنه داد چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې